السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو حکومت وایي د ترکیې له لوري سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د تنظیم په اړه بحث شوی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویاند حافظ ضیا احمد تکل رسنیو ته وویل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له خپل ترکی سیال مولود چاوشوغلو سره د انتالیا د ډیپلوماسۍ فورم په څنډه کې خبرې وکړې. د ښاغلي ضیا په خبره دواړو لوریو د دغو هوایي ډګرونو د تړون پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم ورباندې خبرو ته اړتیا ده. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي پر افغانانو باید کوم حکومت یا د حکومت کومه بڼه په زور ونه تپل شي. توماس نیکولسن پرون په یو ټویټ کې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی د یو بیان په جواب کې ویلي پریږدئ چې خلک نارینه او ښځې پریکړه وکړي چې څه ډول حکومت غواړي. هلمند کې په دو جلا پیښو کې دوه کسان وژل شوي او څلور نور ټپیان دي. په هلمند کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم ریاض ازادۍ راډیو ته وویل چې تیره ورځ په واشیر ولسوالۍ کې د یو ملکي کس جسد وموندل شو. دغه راز د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې تیره شپه پر یو کور د لاسي بم برید شوی چې د یوې کورنۍ یو کس وژل شوی او څلور نور یې ټپیان دي. د دواړو پیښو په تړاو درې مشکوک کسان نیول شوي دي. د اوکراین پر یو پوځي اډه د روسیې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 144 نور ټپیان دي. دغه اډه د پولند پولې ته څیرمه پرته ده او تازه حمله په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د روسیې د حملو د راپورونو له زیاتوالي سره جوخت کیږي. د اوکراین استخباراتي ادارې پرون شنبه روسي ځواکونه تورن کړل چې کیف ته نږدې پر هغه کاروان برید کړی چې ښځې او ماشومان یې له یوه کلي ایستل. د دې ادارې په وینا په دې برید کې د یو ماشوم په ګډون 9 تنه وژل شوي دي. او امریکایي چارواکي وایي هغه میزایل چې د عراق په شمال ښار اربیل کې لګېدلی له ایران څخه توغول شوی و. د کردستان کورواکي سیمې د کورنیو چارو وزارت ویلي شاوخوا 10 بالستیک توغندي نن سهار وختي پر اربیل ولګېدل. د ایران په عراق کې د ایران د دولتي ټلویزیون یو خبريال ویلي دغه توغندیو هدف د اسرائیل ځینې پټ مرکزونه وو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل په راتلونکي 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 19.3، هرات اسمان ځای زیوریز د تودوخې لوړه درجه 24.6، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 22.6، مزار شریف اسمان ځای زیوریز د ورښت امکان د تودوخې لوړه درجه 22.15، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 33.19.
خبرونه او د هوا حالت مو اوري د وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له خپل ترکی سیال سره د هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو په اړه بیا خبرې کړې دي.
ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د امر بالمعروف نوې لارښوونه عام روغتیا وزارت باید د ښځو او نارینه وو دفترونه سره بیل کړي.
په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب لرایت پرته باید عام روغتیا وزارت او نورو ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنکړل سي.
پاکستان افغانستان ته راتلونکو افغانانو هم ویزه او پاسپورت غواړي. پر اوکراین د روسیې د جګړې وروستی حال هم درکوو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
د دغه خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي له ترکیې او قطر سره د افغانستان د نړیوالو ډګرونو د مدیریت په اړه یو حل ته د رسیدو په هڅه کې دي. دا خبره د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د امیر خان متقی له کتنې وروسته کړې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي امیر خان متقی د انتالیا د فورم په څنډه کې له مولود چاوش اوغلو سره وکتل او دواړو لوریو ژمنه وکړه چې افغانستان او ترکیه به د قطر په ګډون د افغانستان د نړیوالو هوایي ډګرونو اړوند د تخنیکی بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتې موضوعاتو د سلا کېدو کوښښ وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د طالبانو حکومت وایي د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر سره د افغانستان د هوایي ډګرونو د مدیریت په اړه غږېدلې. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ امیر خان متقی د انتالیا فورم له غونډې وروسته د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو سره کتلي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرسیال حافظ زی احمد تکل رسنیو ته استول شوي پیغام کې ویلي، په دې کتنه کې دواړو لوریو د کابل هوایي ډګر او د افغانستان د نورو نړیوالو هوایي ډګرونو پر موضوع خبرې وکړې.
د قرارداد پر هغو مادو بحث وکړ چې لا هم بحث ته اړتیا لري. ژمنه وشوه چې دواړه هیوادونه به د قطر هیواد په ګډون د تخنیکي بحث له لارې ژر تر ژره پر پاتو موضوعاتو یو حل ته د رسیدو کوشش کوي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو د ژورو اړیکو په لا پراختیا هم خبرې وشوې، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ډاډ ورکړ چې افغانستان سره به د بشري، تعلیمي او پراختیایي پروژو په برخو کې مرستې کوي. ترکیې د ټول افغانستان د نیولو او واک ته د طالبانو له رسیدو مخکې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر د مدیریت او هلته د خپلو عسکرو د ځای پر ځای کولو وړاندیز وکړ او ویې ویل که یې نړیواله ټولنه مالي او لوجستیکي مرسته وکړي دا مسؤلیت مني، خو هغه مهال طالبانو له دې وړاندیز سره مخالفت وښود. خو د طالبانو په واکمنېدو سره د کابل د هوایي ډګر د مدیریت په اړه د قطر لیوالتیا د دې لامل شوه چې د افغانستان د څو هوایي ډګرونو د مدیریت موضوع مطرح شي. د روان 1400 لمریز کال د سلواغې په ومه د قطر د بهرنیو چارو وزارت یوه خبر پاڼه کې ولیکل، قطر، ترکیه او د طالبانو حکومت په پلازمینه دوحه کې خپل درې اړخیزه غونډه کې د کابل د هوایي ډګر د مدیریت او ترې د ګټنې په اړه په څو کلیدي موضوعاتو هوکړه کړې، مګر تر اوسه دا روښانه نشوه چې دا کلیدي موضوعات کوم موارد رانغاړي. طالبانو هم په دې اړه ډیر جزئیات ورنکړل. خو د همدې کال د سلواغې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او ملکی هوایي چلند ادارې وان امام الدین احمدي ازادي راډیو ته ویلي وو د 15 هوایي ډګرونو د امنیتي څرنګوالي، ځمکنیو خدماتو او هوایي حریم باندې بحثونه شوي. خغلی احمدی زیاته کړې وه ترکیه او قطر به په دې هوایي ډګرونو کې د ماشینونو او سکینرونو په برخه کې له افغانانو سره مرسته وکړي، خو هیڅ یو بهرنی وسلوال به په میدان کې نه وي.
و موریدل چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ل خپل ترکی سیال سره په افغانستان کې د هوایي ډګرونو د تخنیکی چارو په ورسپارلو خبرې کړې او ویلې دي چې ل قطر سره په ګډه به یوې هوکړې ته سره ورسیږي چې دغه هوایي ډګرونو تخنیکی چارې سمبال شي. په کور دننه بیا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته یو مکتوب په صادرولو سره له عام روغتیا وزارت غوښتي چې په خپلو اړوندو ادارو کې د ښځو او نارینهوو دفترونه سره بیل کړي. په دغه مکتوب کې چې واقعي ازادي راډیو ته هم رسیدلی او د طالبانو د روغتیا وزارت ته لیکل شوی په کې نور قیودات هم لکه دغه وزارت د مراجعینو لپاره د اسلامي حجاب الزامي رعایت هم وضع شوی دی. د طالبانو د عام روغتیا وزارت ځینو کارکوونکو دا مکتوب تایید کړی، خو د طالبانو د عام روغتیا وزارت او امر بالمعروف وزارتونو ویاندویانو لا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي راډیو یو مکتوب ترلاسه کړی چې پکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د عام روغتیا وزارت ته یو لړ قیدات وضع کړي دي. د ښځینه کارکوونکو له لوري د اسلامي حجاب مراتول او د دې وزارت د ښځینه او نارینه و دفترونو جلا کول دغه قیداتو په سر کې راغلي دي. همدارنګه پکې د نارینه و کارکوونکو ته لارښوونه شوی چې ځانونه دې په نبوي سنتونو برابر کړي. په دې مکتوب کې ټینګار شوی چې ښځینه مراجعینو ته د اسلامي حجاب لرعایت پرته باید عام روغتیا وزارت او نورو ادارو ته د ننوتلو اجازه ورنکړي. د دې مکتوب په پای کې د طالبانو د امر بالمعروف نهی عن المنکر وزارت لوري د دغه مواردو د څارلو لپاره د عام روغتیا وزارت ته یو څلور کسیز پلاوی هم ورپېژندل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت ځینو کارکوونکو چې د موضوع د حساسیت له امله یې ونه غوښتل چې په دې راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته یې دا مکتوب تایید کړ او وی ویل چې دا مکتوب د پلي کېدو لپاره ټولو ادارو ته استول شوی دی. هم غوښتل په دې اړه د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او د روغتیا وزارتونو د چارواکو نظر نو واخلو، خو دوی په دې اړه خبرو کولو ته حاضر نسول او نه هم دا مکتوب رات یا تایید کړ. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یو اعلامیه کې ویلي و چې د دې وزارت سرپرست وزیر د یو شمېر وزارتونو له مسؤلینو سره مخامخ کتلی او ځینې سپارښتنې په لیکلې بڼه ورته سپارلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د تورخم هغې غاړې ته یو شمیر بند پاتې افغانان لا هم شکایت لري چې د کډوالۍ کارتونه او تذکری نه منل کیږي او دوی لا هم افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه لري. دوی ازادي راډیو سره خبرې کوي چې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او چارواکي باید غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د خان محمد یو له هغه افغانانو دی چې د تورخم هغه غړي له خپلې وړې ناروغې ماشومې سره بند پاتې دی او افغانستان ته د ستنېدو اجازه نه ورکول کیږي. خان محمد وایي ورته ویل شوي له ویزو او پاسپورتونو پرته د اوښتو اجازه نه لري. نوموړي د ازادي راډیو د مشال څنګ خبریال ته ویلي عباس یو بل افغان دی چې وای کاروبار یې په تورخم کې له دروازې ها خوا دی. د ده په خبره مخکې به د پاسپورت او ویزې پرته یوازې په تذکیرې یې کولی سول ها غواړي واوړي او کاروبار وکړي، خو اوس ورته اجازه نه کیږي. عباس ازادي راډیو ته وویل افغان سوداګر او پېښور کې د افغان کډوالو د قومونو د شورا مشر عصمت الله توخی هم ازادي راډیو ته وویل مسافر ناروغان لري، هم له دې ستونزو سره مخ، او په خبره یې په دواړو لارو نه په چمن او نه هم په تورخم ورته خپل هیواد ته د ستنېدو اجازه ورکول کیږي. ښاغلی توخی هدا کوي چې افغانان د پاکستاني پولیسو له لوري ځورول کیږي او نور له دې دوامدارو ستونزو ستړي شوي دي.
دا موږ ټولې نړیوالې باندې غږ کوو چې دغه د افغانانو ستونزه باید حل شي، له ډېره سختو ستونزو سره مخامخ دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت او ویاندویانو نظر هم واخلو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب را نه کړ. خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دوی د دې ستونزو د حل لپاره له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. دغه سفارت په 12مه نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي هغه مسافر چې د تورخم او چمن په سرحدي دروازو کې بند پاتې دي باید په درې ورځو کې خپل هیواد ته ستانه شي. ګینی بیا په تذکرو او د کډوالۍ په کارتونو د اوښتو اجازه ورته نسته. خو د ازادي راډیو مشال څنګ ته د خیبر پختونخوا ځایي پاکستاني چارواکو ویلي چې دا کار یې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار یوسف مئید په لارښوونه د امنیت د ټینګښت لپاره کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له افغانستان او پاکستان ته هر ورځ سلګونه افغانان د بېلابېلو لاملونو له امله په ځانګړې توګه د دوا او درملنې لپاره تګ راتګ کوي. مخکې د چمن له لارې چا سره چې د کندهار تذکره وه اجازه ورکول کېده چې بې ویزې او بې پاسپورتونو پاکستان ته سفر وکړي، چې دا مسافر بیا څه په هماغه لارې او څه هم په تورخم بېرته افغانستان ته ستنېدل.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
په پکتیا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې د نوې مریض کال په شپو ورځو کې به د دې ولایت په مرکز ولسوالیو کې لسګونه زره نیالګي کینوي. دوی زیاتوي سږ کال به 1500 جریبه ځمکه باندې د مڼو، بادامو، چارمغزو او زنغوزیو باغونه هم جوړ کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پکتیا ولایت د بیلابیلو ادارو مسؤلان وایي چې په نوی لمریز کال کې به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره میوه لرونکي او زینتي نیالګي کینول شي. دوی وایي یاد نیالګي د حکومتي ادارو، انجوګانو او خصوصي سکتور لخوا کینول کیږي او هم به په سلګونو جریبه ځمکه باندې باغونه جوړ شي. په پکتیا کې د طالبانو حکومت د کرنې او مالدارۍ رئیس مولوي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وویل سږ کال به په دې ولایت کې د بادامو، مڼو، چارمغزو او زنغوزیو ونو یو شمیر نوی باغونه جوړ شي.
موږ په مختلفو ولسوالیو کې تقریبا 8000 نیالګي سیم مسمیر ونی دي، اکثر 8000 دي بادامو باغونه دي او 8000 د غره کم ته دي مڼو دي دغه دي او تقریبا در نیم لکه سی هغه هم مسمیر دي خو چارماغ دي او زنغوزی دي در نیم لکه نور اراده لرو سی په مختلفو ولسوالیو کې دغه نیالګي کینو.
په ورته وخت کې د ګردیز خاروري چارواکي وایي په پام کې لري چې د نوي کال له پیل سره سم د خار په ګلدانونو کې د ګلانو بوټي او د خار د سړکونو غاړو ته زینتي ونی کینوي. د ګردیز خاروال مولوي شریف الهام وویل
د ګردیز شروالي سرسبزي په بخش کې تقریبا 6500 دیوال بیت او 1500 نیالګي د ناجو او 4500 متر مربع چمن او 1350 مختلف ګلان د دوه دی لپاره پلان لري چې د خار مختلفو برخو کې په چوکونو کې په ګلدانونو کې دي او د ولسوالیو یاړوند د پکتیا د نورو ولسوالیو سي درې شروالۍ موږ لرو په غو کې د 2000 شاوخوا نیالګي به کېښودل شي.
د حکومتي ادارو په خوا کې هر کال په پسرلي کې عام خلک هم په خپل نیالګي کینوي او د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه اخلي. د پکتیا واري مولوي محمد علي جان احمد وایي زرګونه مسمر او غیر مسمر روزل شوي نیالګي به د خصوصي سکتور او ان جي اوګانو په مرسته د پکتیا ولایت په مختلفو سیمو کې کینول شي.
اویا زره نیالګي تصدیق شوي میوه لرونکي نیالګي دا دې ته آمده دي انشاءالله تعالی سي په دې لنډو ورځو کې مونږ دا توزیع کو او خلکو ته ورکو. 1500 جریبه باغونه مونږ مرکز کې او سید کرام او تراریو به پوری په مختلفو ولسوالیو کې دیوی خیره مؤسسه په توسط باندې آمدګی لرو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو کې زرګونه نیالګي او د ګلانو بوټي کینول کیږي، خو د خلکو دایمي شکایت داده چې د مسؤولو ادارو د نه پاملرنې له امله تر ثمره نه رسیږي او بیرته وچیږي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم ورزو د سیمه او نړۍ په موضوعاتو کې تاوده موضوع هم دغه په اوکراین کې د روسي جګړه ده او د روسي پوځي اقدامات. د اوکراین پر یوه پوځي اډه د روسیې په هوایي حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي او 134 تنه نور ټپیان شوي دي. دغه اډه د پولند پولې ته څیرمه پراته ده او تازه حمله په اوکراین کې پر ملکي اهدافو د روسیې د حملو د راپورونو له زیاتوالي سره جوخت کیږي. د حملې د پولند د ولسمشر غبرګون پارولی او خبرداری ورکړی که روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي ناټو به په ځواب ویلو غور وکړي. تفصیل تر لاندې خبرتیا وروسته اوري. د یاوریف په نوم د اوکراین دغه پوځي اډې باندې د چارواکو په خبره لږ تر لږه 13 توغندي وار شوي چې یو شمېر هدف ته رسیدو مخکې شن شوي دي. دا د اوکراین په لویدیځ کې د دغه هیواد تر ټولو ستره پوځي اډه ده چې 380 کیلومتره مربع تاسیسات لري او د پولند پولې ته په 25 کیلومتري واټن کې پراته ده. د اوکراین په لویدیځ کې د ایوانو فرانکیوفسک ښاروال ویلي د دغه ښار پر هوایي ډګر هم بمبار شوی دی. پر دې سربیره نن روسي ځواکونو په خیرن هیف سیمه کې هم هغه ودانۍ په نښه کړه چې څو اپارتمانونه پکې وو. د برید کې د یو کس د وژلو او وو نورو د ټپي کېدو راپورونه ورکول شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي خبرداری ورکړی چې که روسي ځواکونه د پلازمینې کیف د نیولو هڅه وکړي له مرګونو عواقبو سره به مخامخ شي. بل لورته د پولند ولسمشر اندري دودا ویلي که روسیا په اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي دا به اوسنۍ لوبه بدله او ناټو به یې په زغرده د ځواب ویلو غور وکړي. دودا له بي بي سي سره په مرکه کې ویلي که د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په اوکراین کې د پراخ خورانی هر ډول وسله وکاروي اوسنۍ لوبه ورسره بدلېدلی شي. تر دې وړاندې د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ ویلي وو روسیا ممکن اوکراین کې کیمیاوي وسلې وکاروي او په خبره یې دا اقدام به جنګي جنایت وي. اروپایي مشران هڅه کوي چې روسیا اوربان ته وهڅوي، خو د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته ویل شوي چې پوتین د جګړې د پای ته رسېدو لیوالتیا نه لري. اوریدونکو د دغه خبری مجله خبری تو کی هم همدلته پای ته ورسیدل. د خبرونه په پاتې برخه کې زما د همکار سالم احمد صالح ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
د پروګرام دی برخه ته شراغلاس په څو شیبو کې اوري چې په غزنی کې د جګړې لشل کلن تاو د سنگر څخه رلټی دلی زلمی اوس د ټوپک پر ځای قلم اخیستی. دا هم اوري چې په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه شوې وه. خو اوس اوري چې په افغانستان کې که څه هم د افغانیو ارزښت د ډالرو په مقابل کې زیات شوی، خو خلک وایي چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې نه دي کښته سوي. په دې راپور کې مو دې ستونزې ته کتنه کړې.
د افغانستان د بیلابیل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي په افغانستان کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو لوړېدو سره سم د لومړنیو خوراکي او سون توکو نرخونه لوړېږي، خو کله چې افغانۍ د ډالرو په وړاندې ارزښت پیدا کوي د توکو لوړ نرخونه هماغسې لوړ پاتې کیږي. دوی وایي څه موده وړاندې کله چې یو ډالر آن 115 افغانیو ته پورته شو د توکو نرخونه ورسره شیبه په شیبه لوړېدل، خو اوس چې یو ډالر تر 90 افغانیو راښکته شوی دی نرخونه نه دي راښکته شوي. د کابل اوسیدونکو عبدالهادي
اوس چې ډالر برته راخته شوې دي مغه سي په خواني جګ نرخونه دي چې ډېره ستونزې زیږولې اکثره خلک وسنه لري چې په مغه نرخونه باندې خرید وکړي
د یو شمیر نور ولایتونو اوسیدونکو هم ورته شکایت لري او غوښتنه کوي چې د طالبانو حکومت باید د بایو د کنټرول په برخه کې جدي ووسی د ننګرهار دوه تنه اوسیدونکو سباون او حذیفه ازادي راډیو ته وویل
مون خوشاله یو چې زه ډالر ښکته شو نو جنسونه به مردانه شي نو هماغه چې ډالر ښکته کېږي نرخ له هماغه سي په لا د ځینو جنسونو نرخ لا نور هم لوړ شوی دی
په تیر نظام کې هم او په دې نظام کې هم د دې لپاره یو قوي څارنه او پلټنه نشته ده چې د دې څارنه او پلټنه وکړي او لږ تر لږه دغه ډول نرخونه چې دی دا کنټرول کړي
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د افغانستان په بازارونو کې یو ډالر په نه اتیا او یا هم نوي افغانۍ بدلېږي څه مو د وړاندې د یو ډالر بیا آن یو سل پنځلس او یو سل شل افغانۍ ته لوړه شوې وه چې د افغانستان په بازارونو کې ورسره د توکو بیې هم په بې سابقې ډول پورته شوې خو د طالبانو له راتګ څو ورځې وړاندې د یو ډالر بیا له نه اویا تر اتیا افغانۍ رسېده د لومړنیو خوراکي توکو په ځانګړي ډول د وړو غوړیو وریجو او سون توکو بیې هم د اوس په پرتله ټیټې وې هغه مهال د افغانستان په بازارونو کې د یوې پنځوس کیلوي بورې وړو بیه له شپاړس نیولې تر اوولس سوه پنځوس افغانۍ ورسېده دغه شان د شپاړس لیټره غوړیو یوه بشکه په اتلس سوه پنځوس افغانۍ او د څلورویشت کیلوي وریجو یوه بورۍ په دوه زره او درې سوه افغانۍ پلورل کېده دا شان د یو لیټر پټرولو بیه دوه څلوېښت د یو لیټر ډیزلو بیه شپږ څلوېښت او د یو کیلو مایع ګازو بیه پنځه څلوېښت افغانۍ و خو اوسمهال دا بیې له اتیا افغانیو پورته شوې دي دغه شان اوس مهال یوه بورۍ پنځوس کیلوي بورۍ وړه په دوه زره او درې سوه یوه بشکه غوړي په دوه زره اته سوه او یوه څلورویشت کیلوي بورۍ سیله وریجې په دوه زره او نه سوه افغانۍ پلورل کېږي خو پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې ولې بیې نه کنټرولېږي د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي استاد عبدالرحمن درد
یو ویل ته دا چې په افغانستان کې سرمایداري نظام یا کپیټالیزم پنګوال نظام حاکم دی او د دې نظام یو ځانګړنه دا ده چې دولت په هیڅ حالت او په هیڅ صورت کې د سوداګرو او مارکیټ په چارو کې مداخله نشي کولی دویم ویل ته چې د زمونږ د سوداګرو حرص دی البته چې دوی د ډېری ګټې لاسته راوړلو لپاره کوشش کوي چې په خلکو باندې توکي په لوړو نرخونو باندې خرڅ کړي په حقیقت کې دا یو بیا عدالتي ده چې دوی کوي
د وای د دې تر څنګ د افغانستان زیات صادرات له نورو هیوادونو کیږي او تر ډیره د بایو مسله په نورو هیوادونو پورې اړه لري دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ ومه میاشت روانه ده د بیکارۍ کچه د پخوا په پرتله ډېره شوې او په دې برخه کې د خلکو شکایتونه هم ورځ تر بلې ډېریږي په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم مني چې د لومړنیو خوراکي موادو بیې د پخوا په پرتله ډېرې لوړې شوې خو مسؤلین یې د روسیې او اوکراین ترمنځ روانه جګړه هم د بیو د لوړېدو یو لامل بولي د دې خونی مرستیال خانجان الکوزه د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې باید د نرخونو د کنټرول په برخه کې لاس په کار شي
بدبختانه چې نرخونه په ماغه حالت دي څو عوامل لري لومړنی عوامل خو اوس په دغه نږدو ورځو کې د اوکراین او د روس د جنګ په اساس باندې تاسو وینئ چې په دنیا کې د خوراکي توکو او نفتي توکو بیا ډېره جګه شوې ده دې هم تاثیر کړی د افغانستان په مارکیټ زموږ نفت ډېر جګ تللی دي بل طرف ته موږ اکثره غذایي مواد د قزاقستان او روسیې نه راوړل او د ازبکستان نه نو هلته هم یو څه نرخونه قیمته شوي دي
خو د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي د نرخونو د کنټرول په موخه یو کمیسیون جوړ شوی د دې وزارت ویان مولانا زهیر ازادي راډیو ته وویل
وزارت صنعت تجارت با شرکای کاریشان که
د صنعت او سوداګرۍ وزارت لاړوند نور ادارو سره په ګډه د بایو د کنټرول لپاره کمیسیون جوړ کړي نرخ پاړه هم جوړه شوې ده هر سوداګر کې احتکار وکړي او یا لدی بایو سره غړونه وکړي او خلک مخته شکایت وکړي نو سخت قانوني چلند به وسره وشي
آدرس پیدا شوه برخورد قانوني صورت میگیره
که څه هم کابل ښاروالۍ د بایو د لوړېدو او کنټرول په اړه تازه څه نه وایي خو دغه ادارې په وروستیو کې د بېلابېلو خوراکي او سون توکو نرخ پاڼه جوړه او خپره کړي او سوداګرو ته یې خبرداری ورکړی چې د سرغړونې په صورت کې به ورته سخته سزا ورکړل شي خو خلک وایي چې دا نرخ پاڼې نه دي عملي شوي
په غزنی کې د جګړې له شل کلن تاوده سنگر څخه رالټېدلی زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای قلم اخیستی ډیری هغه ځوانان چې په کلونو کلونو د طالبانو په لیکو کې په جګړه بوخت وو اوس هره ورځ د امریکا په یوه څانګه کې سره راغونډیږي او د انګلیسي یا هم کمپیوټر زده کړې کوي دا هم تفصیل
د جګړې لشل کلن تاو د سنگره را لټېدلې زلمی چې اوس یې د ټوپک پر ځای کلم اخیستی دی وایي جګړه په خپل ځای خو اوس باید علم او پوهه ترلاسه کړي. حسیب الله امینی د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. د ډیری کلنه په غزنی کې د جګړې په سره سنگر کې جنګېدلی خو اوس چې جګړه مکوفه سوې نو دی هم د غزنی لینکن سنټر ته ځي او هلته د کمپیوټر او انګلیسي ژبې زده کړې کوي. ښاغلی امینی اوس د دغه زده کړو د بوختیا تر څنګ په ولایت مقام کې دولتي کارمند هم دی. نوموړی وایي په تیرو 15 میاشتو کې د کمپیوټر آفیس 15 پروګرامونه زده کړي او هڅه کوي چې نور پروګرامونه هم زده کړي تر څو د دپ خبره خپلو خلکو ته کار وکړي.
موږ اوس دلته چې راځو ډېر ښه احساس کوو او دلې مو د کمپیوټر ډېرې زده کړه وکړي. تر مخه موږ کمپیوټر نه وانزده، اوس هم انشاءالله په کمپیوټر سې خلاص کړی دی، فارغېږو او 15 د آفیس پروګرام هم انشاءالله اوس خلاص کړی دی.
دا یوازې امینی نه بلکې په غزنی کې د امینی په رنګه پوستونو هغه ځوانان چې د طالبانو په لیکو کې له کلونو کلونو څخه جنګېدل اوس هره ورځ په لینکن سنټر کې سره راټولېږي، دلته د انګلیسي او کمپیوټر زده کړې کوي. دوی وایي اوس یې فکر بدل سوی او غواړي چې زده کړې وکړي تر څو ورله غاړې سوې دندې په ښه توګه ترسره کړي. لینکن د امریکا سفارت یوه څانګه ده چې اوس یې طالبانو نوم د اطلاعاتو او کلتور ښوونیز مرکز ټاکلی دی. ثناءالله ساحل په غزنی کې د دغه ښوونیز مرکز مشر دی.
د اوسنۍ ادارو کارمندان چې دغه اکثریت طالبان دي موږ سره په عموم کې راشو، یعنی هغه مخکې مستقیما په جنگ کې داخل وو، خو اوس چې دی کله راغله وظیفه واخیستله په اداراتو کې نو اوس د دې درس سره شوق او مینه بسیار جنب ډېره شوې ده. ورسره اوس انګلیسي ته مخه کړې، کمپیوټر ته مخه کړې، ډېر ښه استعدادونه لري. یعنی په ډېر کم وخت کې دی اکثریت چې اوس راځي کمپیوټر زده کوي ډېر ښه شی، او د دې دغه ژوند کې تغیرات راځي، روزمره تغیر پکې راغلی دی.
په غزنی کې د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په دغه مرکز کې د جنګیالیو طالبانو تر څنګ د پوهنتونونو، مدرسو او ښوونځیو زده کوونکي هم په زده کړو بوخت دي.
په خوست کې د یو ځوان د واده په مناسبت ماښامنۍ مشاعره جوړه سوې وه. په مشاعره کې ځینو شاعرانو د پښتو ژبې ځینې مشهوري او پخوانی سندرې له موسیقي پرته په ترنم وړاندې کړې چې حاضرینو خوښې کړې او په چکچکو یې هرکلی وکړ.
په خوست کې د واده یو جشن د دې ولایت فرهنګیانو، شاعرانو او د ادب او هنر د مینوالو لخوا په مشاعره ولمنځل شو. مشاعرې ته د نورو ولایتونو او سیمو فرهنګیان هم ورغلي ول. ادریس ځواک چې د ننګرهار اوسېدونکی دی او په دې وختونو کې خپل ترنمونه په ټولنیزو رسنیو خپروي، ګډونوالو ته د پښتو ژبې یوه مخکینۍ سندره ترنم کړه. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته تر ډیره په ودونو او د خوښۍ په نورو محفلونو کې د موسیقۍ پروګرامونه بند شوي دي. د مشاعرې کوربه صبغت الله عاطف چې دا مشاعرې د خپل ورور د واده په مناسبت را بللې و وویل:
فکر کوم اوس به د موسیقۍ د پروګرامونو پر ځای د خلکو د هنري او ادبي تندې او ذوق د خړوبولو لپاره له دغسې مشاعرو او پروګرامونو څخه استفاده کیږي. موږ هم د خپلې ښادۍ او خوشحالۍ د نمانځلو لپاره دغسې یو مشاعره ترتیب کړی و چې د خوست د سیمې په فرهنګیانو او شاعرانو سربیره موږ سره د هیواد یو شمېر مطرح څېرې او تکړه شاعران او ترنم کوونکي هم وو.
په مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه، غزلې، نظمونه او بیتونه واورول. نزت الله نورزی خپل شعر وړاندې محمد هاشم هاشمی یو بل ځوانو چې ګډونوالو ته دا شعر واوراوه:
که چېرته ښه غواړې نو خپله باید ښه اوسې، دا خو دنیا ده، خلک ښه او بد په پور کوي، د خاکسارۍ د تخت له خوند نه خبره سړی لیونی شوی دی، د خړ لباس پیغور کوي.
د واده د جشن په مناسبت په دې مشاعره کې د نورو ګډونوالو په خوا کې د مخکنی نظام د کورنیو چارو وزارت ویان میرویس ستانکزي په خپلو خبرو کې خوستي ځوانان په دې وستایل چې د دوی په هر محفل کې د وطن او خلکو سره د مینې احساس پروت وي.
ټول افغانستان مو د زړه سر ده، ولې دا مې په خوا ویلې دي او نن مې خپله په خپلو سترګو لیده. ډېر زیات د جرأت، د میړانې، د ملي ارزښتونو، د مینې ډېر زیات خوب کور ده. د پښتنو د ویښتیا سمبول د خوست او د پښتنو ځوانانو د مینې هغه سمبول ده.
په خوست کې د واده دا جشن داسې مهال په مشاعره او یو فرهنګي محفل نمانځل کیږي چې په دې وروستیو کې د خوست قومي مخورو د ښځو مهر 2.5 لک افغانۍ ټاکلی دی، خو معلومه نه ده چې دا قومي پریکړه به پلی شي او که نه.
له دې سره دا برخه پای ته رسیږي. په پاتې شیبو کې د نورو همکارانو ملګرتیا وکړئ.